دسمبر میاشتې نه را په دې خوا چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي، او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي، او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسي، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کړي او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کړي او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینهوو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا زه خپل اولاد ته ورکوم دي که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږ غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږ بغیر له خویندونه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینهو باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوي دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومو کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي:
هغه کسان چې ډیر پوهیږي په مسله باندې سر خلاص وي، هغوی ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کړاو او رنځ شته دی چې هغه د انسان د آگاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه کې موجود وي بل ډول، اما غواړي بل ډول پویږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پویږي او غواړي هغه نشي درلودلی د هغې په ضد باندې واقع وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړېږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه یې درلوده، هغوی بیرته پاتې کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهېږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دی، د یو دولت اساس دی، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډېرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که هغه سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي او یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عمل کیږي. دا نن سبا ثابته تاریخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینه او لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصه هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړي شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپیژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي، دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دین زده کړې کړي په دې اړه وایي:
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو، تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي؟ منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي. په منډه منډه نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بیرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه مغلته ولاړو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره، تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه؟ هلته خو هېڅ شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته خو ونه کوي. معلمین دي او شاګردان دي زده کوونکي دي او خوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمای چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وی تاسو ته علم پرېښې دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو مونږ وایو چې مونږ علم ته مونږ پوهې ته مونږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټه وازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیل پانتونونو کې تدریس هم کاوه. وایي چې د خبره عالمانو ثبت کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخه منه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدان نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمه سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژې چې عالم ویلی و چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی، خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه وي ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده سي، په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده، هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت د دې چې چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایطو کې زمون پټوله لکه د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمی داسې پریکړه کې چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوي چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل، په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې، او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلې وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص د نجونو په اړه خبرې کوو. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زمونږ نایلی شو، ناتوانه شو، او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زمونږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دی ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دي زده نه کړه، تا درس وویلې، خو څه وشو، اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، او اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا 2 کاله د موږ د کورونا له خاطره ضایع شو، 2 کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو، د موږ د نجونو. نو 4 کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابوي چې دغه موږ جبران کړای شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې، تاسو خپله ښوونځی لوستی، بیا پوهنتون لوستی، بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپېریال مناسب نه و، ځکه یې ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپېریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایو چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایو اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی، زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی. یعنې زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپېریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي؟ تاسو څه عادت وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګو، آیا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنې یو سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي، بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې وو، پوهنتون کې وو، یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري؟ له خپلو لوڼو سره، خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسی کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنې دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
قدر من دوستان کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسیدل دینجونو پاک لای په اول حکم کې لښ بګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې په انتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حدا چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
کورد لگا لے ڈاکٹر آشی کلا خانا لگا چھ دوی مات مصیبت نہ تر پوزے رسی دلے
یارا چھنار گلا سزر تھوے پر احتیاج دی مصیبت نہ میں اور اگست نہ پوے کم چھ سور سرا وکم
درنو اوری دن کو دا چھ مات مصیبت آشی کلا ل پارا سکولان کرلی دہی لوڑانگی ریڈیو ڈرامہ کے دا آزادی ریڈیو ل چھپو مے روی
دہی لوڑانگ ریڈیو ڈرامہ دا آزادی ریڈیو پلنڈ چھپو نو نہ 23 او 25 مترو چار شنبې د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته خره غواست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غواست وایم. په تیر درسي ساعت کې خونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ خونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شواد څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمیر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعینو چې د دې د پروتونونو شمیر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار د وکچی لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوټون وایي وای کچې د دوه یا څو مختلف عنصرونو چې د هغوی الکترونونو شمیر سره مساوي وي او پروتونونو شمیر یې فرق ولري، یو د بل ایزوټون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وای کچې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصر ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غاره کې بحث وکړو، د هغوی په ډله کې لومړی اټومي شعاع وایي. اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. اټومي شعاع چې د پورته څخه ښکته خواته زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع بیا کمیږي. په عناصرو کې عیني شوا تناوب وای چې عیني شوا د عین ورستی کوشر او حسي ترمن د وطن څخه عبارت دي چې عیني شوا هم د پرسک شته خاطر زیاتیږي او هم د عیني شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس عین کی زیاتیږي اینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وای هغه مقدار انرژي د چې لاتوم څخه د الکترون لري کول په مخه مصرف کیږي د اینایزیشن انرژي څخه عبارت ده اینایزیشن انرژي هم د پورته سکشته خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته اینایزیشن انرژي زیاتیږي د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناوب وای د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادي شي د الکترون د غشتولو انرژي د پرسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وای دا ناسورو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوي د پورت څخه شته خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوي د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشن ته خاطر د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوي د چپې څخه راستې خواته کمیږي ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په ورستي قشر کې پراته وي په یو شمېر عناصرو کې د سربیر داخلي قشر څخه بل مقابل القشر بل مقابل الاخر قشر کې هم په پوه کې هم پراته وي چې دا هم د پور څخه شته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته څخه خواته د اندازوري تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي د الکترون ورکول میل یا الکترون پوز الکترو پوزټیو ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورته څخه خواته د الکترون د ورکول میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکول میل کمیږي انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزاتي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فري سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ټکېدو په بهیر کې دي چې د دوه مو درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپږ عنصرونه دي چې د څلوېش عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فري سوي او اتمش نورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فري سوي د الکترون په واسطه د ټکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوګر سوي دي
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو خون کې برا تداوي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړیدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاوندز شي دي وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوي لري د ویل کې دوه ویشه د لوري درجه لري د تودوخې په کومه درجه کې نتج کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر ایونی مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسټري جوړښت لري دا مرکبونه همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپ په نوښت چې د اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیدس دي کلویکان یعنی الکلیز یا همدارنګه مالګې یعنی سالس دي اکسایدونه وای اکسایدن وای دو انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایدونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایدن د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو، د فلز سره په اکسایدونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت فلز کینی خواته اکسیدیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دوار عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د شایان سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکل کې د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي. لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې که چیرې د غیر فلز الکترونیگاتیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیگاتیویټي که چیرې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، که چیرې زیات وي هغه نو بیا راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایدونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایدونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پر رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو. بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو لکه په لاندې مثالونو اکسایدونو کې چې ویني لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نومې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید، نایتروجن ډای اکساید، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید مثالونه کې. د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوو ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید. او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شي، یو تیزابي دي، کلوي دي، امفوتري او پلاندې ډول سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بل نه بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري. له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایدونو سره مال، د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چولې، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګې جوړوي، چې مثالونه یې په لاندې ډول سره ذکر شوي دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خپره شوي دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید د غیر فلزات او اکسیجن د تعامل څخه لاخ سره زیو لاندې خواص لري. اوبو سره تعامل کوي، تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو کې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي. او د کلوي اکسایدونه سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریک اکسایدونه دي چې هغه اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي. لکه د تیزاب سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي. د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي، مالګې جوړوي، چې د ټول ماتلو کې دا د ذکر سیوی دي. همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي او د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاس ته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکساید چې لاس ته راځي، دا څخه د اکسایډ نایتروجن استیزه او بل د کاربون له تجزیه څخه خلاص سره چې کاربون تجزیه کو کاربون د دې کلسیم مونوکسید همدارنګه کاربون ډای اکساید لا سره زیات زینو کلویو تیزابونه څخه د وایستول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګه د نایتر له تجزیه څخه هم چی اکسایدونه لا سره زیات دوم بیا وای د سلفیدون له تجزیه څخه اکسایدونه لا سره زیات د لوړ علی اکسایدونه له تجزیه څخه لا سره زیات همدار د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایدونه څخه او بل لا سره زیات اوس اکسایدونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري اومیدول اکسایدونه د استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایدونه څخه کار اخلو د کلوید تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدونه څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي
اون کی په نننی درس کې راته قلوی اکسایدونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایدونه له تیزاب یا تیزابي اکسایدونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاسته راځي NH2 یې وظیفوي گروپ دی یعنی که چیرې NH2 بخشي کې وو د هغه دامنه چې دغه گروپ د امائن گروپ په نامه دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکباتو ډولونه لرلی سي د امائن په گروپ کې څه شي دي یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه یې ویلي هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایم په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي N شاوخوا درې دانې آرونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي دغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو زورور یې ترشری امائن څو یا درې درجه تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو بیا پسې پرایمري سو او بیا پسې امونیا سو نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسي نه وایي زده یو تکرار حالته پروکي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښي کې دي او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښي کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یو CH3 دی دا خو اچونه دي اچونه په حساب کې ناراضي میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وایي میتایل امائن ایتایل میتایل امائن دا به څنګه دلته میتایل دی دلته ایتایل دی ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو ایتایل میتایل امائن ځکه د الفبا د تور پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تور کې ای ده بیا ایم دی نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ ګروپ یې څه شي دی امائن دی دریم بیا پینایل امائن دی پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باوند ولري بیا بنزین نور ته ویل کیږي بیا پینایل ورته ویل کیږي پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای شوی دی دا ته پینایل امائن وایي کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي RNH2 دا چې کله د تیزاب سره یو ځای شي بیا چې جوړي RNH3 یو دانه امونیاوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغل ته کلورین ورسره غلي امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلورایډ تر واچې میتایل امونیم کلورایډ جوړي کې بیا بیس تر واچې بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلورایډ مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس تیزابون سره ویل تیزابون سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلورایډ دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلورایډ جوړیږي بیا کلکلیور واچي بیا ټوله مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی دا بل مرکب دی خو په خلاصه کې چی شویل کیږي کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو ان وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي نو مړي اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي دوه هایدروجن وي یو ریډیکل ګروپ وي یو ان دوه هایدروجن یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکللی شي هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا یو مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري اماین دی ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو ان د دوو ایچو سره کنیکټ دی. دغه ان چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمري دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشري موږ چې شو وایي پرایمري. پرایمري څه معنی ان دی شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي هغه بیا څه شي دي که چیرې یو ان وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه ریډیکل ګروپونه وي نو مړي اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي یو دانه ایچ وي دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه ان بغل ته چرشي نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شي دی پر یو سی دغه یو سی دغه ده دا دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو ان وي یو بغل ته ایچ وي دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دی که چیرې یو ان وي پر اطراف درې ریډیکل ګروپونه وي نو مړي اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو ان درې طرف ریډیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه دی دغه ان چې دی دوه درجه دی دغه ان چې دی یو درجه دی دې درې درجې څنګه دي یوه سی دلته ورسره مشتې ده یوه سی دغه ده یوه سی دغه ده که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دي چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په ولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو، موږ غوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.